میرخان متقی چې په دوحه کې د امده قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوه چې دواړه خواوې لا نه دي ورباندې سلا سوي. دواړو لورې ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایثار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر حساب کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبري ایجنسی ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغېزمنې کړي دي. ازادي رادیو ته غوږ یست. په څو شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه پیلېږي. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. خو تر هغه مخکې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي تذکره لرونکي افغانان کولی سي د اپریل میاشتې تر 9 خپل هیواد ته ستانه سي. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر لیکلې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم ویلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایثار افغانان له دې فرصت څخه په استفادې افغانستان ته ستنېدلی سي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې هغه ایثار افغانان چې یوازې تذکرې لري اوس هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر لیکلي چې د اپریل تر 9 یعنې را روانې جمعې پورې تذکره لرونکي افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته پرېښودل کیږي. محمد صادق لیکلی په عادي توګه یوازې ناروغان د تذکرو په وسیله کولای شي پاکستان ته د اوښتو اجازه ولري، خو په تورخم کې ایثارو افغانانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې پاکستاني چارواکي تذکره لرونکو افغانانو ته هم د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. د فیاض او وحید الله په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل
حکومت زمونږ پښتنه دی وکړي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پورې ځکه دی کې بیماران هم دي او زنان هم ده او نارینه هم دي، په دې کې وړه ماشومان دي او دواړو خونه تکلیف ده.
تذکره بندې کړي دي، ټول ګیر دی، مورم ګیر دی، ورورم ګیر دی، ټول ګیر دی، ورندارم ګیر دی، مغوا راځي تورخم پور دی، بیګش پی تیرې بیرتا واپس جلال آباد ته دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم په خپل فیسبوک په یو خبرتیا کې ویلي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې پاکستانی چارواکو ورسره ومنله چې تذکره لرونکو افغانانو ته د تاک اجازه ورکړي. سفارت ویلي په تورخم او د پاکستان په نورو سیمو کې ایثار افغانان دي له دې فرصت په استفادې هیواد ته ستانه شي. د راپورونو په اساس پاکستان په دې وروستیو کې په بیلابیلو بندرونو تورخم، سپین بولدک او غلام خان کې محدودیتونه لګولي. تازه د غلام خان څخه د راپورونو له مخې له 3 راهیسې ډالر تړل شوي چې له امله یې د سوداګرو مالونه دواړو خواو ته ډېره پاتې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان ازادي راډیو ته ویلي
غلام خان بارډر د 3 نه بند په ساوه ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه، د پاکستان طرفه، د ترانزیت ګاډي، د پروټ سبزی وغیرہ وغیرہ. مات نه دا غشتنه دو چې د میشو غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه.
پاکستان په دې وروستیو کې د خوست او کونړ په څو سیمو بمباري هم کړي او تر هغه وروسته په پولو باندې د افغانانو د اوختو راوختو جدي مخه نیولې ده.
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان یوې بلی اونیز خبرونه ته مهرکلی کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ گرانو مینوالو په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو
پاست کې چې وو لکه څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور
خو په پیل کې د تیریونی مهمي ورزشي پیښې
د افغانستان والیبال لوبډله بهرنیو سیالیو ته چمتووالی نیسي د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د آسیا د والیبال فدراسیون د مهالویش له مخې د تیریشتې آسیایي لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیل کیږي همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال د سپټمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کېږي چې افغانستان د والیبال ملي لوبډله د دواړو سیالیو ته تیاری نیسي د والیبال فدراسیون وایي د افغانستان د اتل لسکرونو څخه ښکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هره ورځ د والیبال په سټډیوم کې د دې سیالیو لپاره تمرین کوي ننګرهار کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېدې د بدني روزنې او ورزش ریاست لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د ننګرهار کچه د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت د مخه د یولس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي پای ته ورسېدې د دې سیالیو په وروستۍ لوبه کې د پایداګوژۍ او ننګرهار کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه درې د دوه پر وړاندې د پایداګوژۍ فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده د دې سیالیو هدف په ننګرهار کې د فوټسال لوبې وده بلل شوې زیمبابوې له افغانستان سره د کرکټ سیالۍ کوي د زیمبابوې کرکټ بورډ تېر اونۍ د 2022 میلادي کال د سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له مخې افغانستان سره 15 اوریزه او 3 ورځنۍ سیالۍ کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده د جون په 12مه 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په هراري سپورټس کلب کې وشي تر شان بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 اوریزه سیالۍ د جون په 16مه 22مه 23مه 24مه 25مه نیټه په هراري لوبغالي کې وشي افغانستان او زیمبابوې تر دې مخکې هم د کرکټ سیالۍ کړې دي چې تر ډېره د افغانستان په بری پای ته رسیدلې دي
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د پاکستان د کرکټ په خانه تیز توپ چونکي عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي خغله عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزون کې په توګه یو ځای شوه له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخي همکارانو خبري کړي
چوسه پروګری اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډټ دی دې سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان نه ټیم دی ک نور ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چې هغه کم کرکټ کولو هغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور هغه افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راغو تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاست کې چې وو لکه څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هند بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجری شو او بیا څنګه د نور بولرانو هغه دومره سستین نه کو نو اوبویسلی ستاسو په ټیم کې یو رول ماډل په کار چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې نو د دې وجنا د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاترا خو په حاضر وخت کې کته سو غوري نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تاسو ویلې چې لګ سټرګل کوي کته سو ریسنت پاسټ کې ورلد کپ کې غوري کته سو افغانستان سره یو دوه نو خ فاست بولرانو نو مې به چې پرفارمنسز نور مې امپروو شوي وي خو سټل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ اولی دل نو آی تھنک په دې کې کریډټ ټیلنټ شته دی او ان فیوچر آی هوپ چې دې کچنګ دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جاري ساتي نو ډاوټ چې افغانستان سره څنګه خاص پینځي دغه شان دي فاسٹ بالر ہم رات لے شی ٹولو کے ڈیر خدا ٹیلنٹ تھے زبردست ٹیلنٹ تھے ماچ سمن عمر سر دا اس پورے ٹائم پہ دے 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 کیمپ کے زمانہ سر ٹائم تھے شو اسپیشلی اختیار میں چیزوں کو تھے دی زیاد خوش عالم زکا چدائی کم سکلز دی کم داغی پوٹینشل دے آئی تھنک پائے کہ یوخا کرکٹر یوخا فاسٹ بالر سکل اور پوٹینشل سر خو ضرورت سرے چداغی سر ٹائم ٹو ٹائم کار اکڑے شی داغی پویا اکڑے شی زکا چاہی کی ٹائم سکل شتا دے خو صرف داری چاہی پالش کرے شی آگے تھا پراپر دیپ بیٹ باندھے فرسٹ کلاس کرکٹ چیز فرسٹ کلاس کرکٹ کی دمر بدی گروم کی اور دمر بدی کم چدا سکل دی دا بنورم جات انہینس کالج خود پارا دی مینٹورنگ پکار دے اس پورا خوبچی سمرم دی سر اس پورے کار کرے داغی سب سکلز دی بالنگ سکل باندھے کار ور سرو کو سب مینٹورنگ ور سرو کو بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ کرے چدی دی زیادہ ہارڈ ورک کر دی محنتی دی سمرم چدی تے دکار نوے دی من کئی نہ دی چکم چویلے شیا کا ڈیٹرمینیشن چکم دے ٹوورڈز کرکٹ ٹوورڈز ہز ٹیم زما خیال ڈیر زیاد خدے اور مدد سپدی کی شک نشتے دے چدا لکان چی سنگ دا محنت جاری ساتھی اور سمر دی محنت کی نو ڈاؤٹ چی دیک با انشاءاللہ کافی بولران چی دی فاسٹ بولرز دا با اپ کمنگ فیوچر کی بڑی زر افغانستان ٹیم ریپرزینٹ کی اگین زب داؤم چی ایکسپیرینس ہمیشہ دپار امپورٹنٹ ویز کچھ سمر دی کرکٹ کئی ریڈ بال کرکٹ کئی فرسٹ کلاس کرکٹ کئی ددی با ایکسپیرینس جاتی گی اور بلدار چی اپرچونیٹی جسمر دی اپرچونیٹی ملاوی گی انٹرنیشنل لیول باندھی یا ایم ڈومیسٹک جسمر افغانستان ٹیم دا فاسٹ بالر چی انٹرنیشنل لیول باندھے کرکٹ کئی اوبیسلی دی پرفارمنس کے فرق بم راضی دی مخ کے نورم پرفارمنس کی ہو رائٹ نو پدی اسٹیج باندھے کدا گرے ڈیر یگ دی پدی اسٹیج باندھے ٹیلنٹڈ دی ہو یگ دی ہو زدمر ویلشم چدیا لکانو کی دمر پوٹینشن اور دمرا صلاحیت شدے چدی کمیون ٹیم تم دی ٹف ٹائم مرکولیشی اور دی میچ تین گٹلیشی سنگل ہینڈڈلی
د پاکستان د کرکټ پوخانه تیز تو پچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه زموږ غل ازادي رادیو ناوړی د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه هم کړې نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونه په ویلامیا کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاری ګروپ خپل راپور وړاندې کړ او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوای استازي پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلی په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوای دی. ویلامیا وایي کاری کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي او ساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نورو اړوندو چارو د ارزولو لپاره یو کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوال شورا د قانون پر بنسټ مختصي. د کرکټ د نړیوال شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپل مسلسل ژمنه تایید کړې او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي څو موده مخکې ویلي و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند شو.
و امریدل چې د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنې هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چټ تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس ورورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع سي؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي.
د تاندې څنګه د خبرونه ما همایون هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمې اولاد هم دې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لاملونه تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې وسایلې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه کدي له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچوه، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنا سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته راپیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده. او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار، زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول که یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو، یو ورسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیا او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغورۍ او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي، دای په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دای اجتماعي ځانونه دي، دای د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دای د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان هم د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زویم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته اغول کړي. دا وی پنځه دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې زده ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کولی شي د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سلو زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای را شروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل را پیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
خلق ولي دل ورايا خلق ولي